پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم، د ازلی رادیو د خبرونه تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. په کندوز کې د بخاری او جوړون کې وایي کاروبار سور شوی دی.
دونه واسنه لرو چې بخاری رانیسو او بخاری رانیسو لرګو واسنه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
ماسلین سی دی دی لا فارغ سوی نه دی، د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په سلو ورځو کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه خنه دی، افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. امریکایي پولیسو ویلي د نومبر په 19 باندې د پولیسو لخوا یو افغان وګړی وژل شوی دی. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو غیرې ورخیلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د ترهګرۍ د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي. د همداراز ویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز حدسې ډاډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استادی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړه چې وچاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو استوګنه سیمه کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی و او په روغتون کې حساب ورکړي. د راپورونو له مخې امانی په یو ودانۍ کې خلک ګواښله او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر د پولیسو په استازیتوب د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. هغه ویلي د پولیسو لخوا زور ته د متوسل کېدو او د پیښېدونکي خطر تناسب نو ارزول شوی. د ترکیې د پولیس په بخښنه سره د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پر لپسې ټیټېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوېد. د سې شنبې پر ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په 15% ته ولوېده. د ترکیې د پیسو ارزښت وروسته له دې مخ په ځوړ شو چې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمېدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزي بانک د سپټمبر میاشت رئیسی د سود کچه 4% کمه کړی ده. اخو په استانبول او انقره کې لزګونه کسانو د واکمن ای کی پی عدالت د ګوند حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لزګونه مسلمانانو ګیري ورخریلی چې د اقدام په دغه یواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګونو نه پارول دي. د ازادي رادیو ازبک څنګه د یو ځای فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 200 مسلمانانو ګیري په زور خریل شوې دي. دا ښار له پلازمینه تاشکند سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیری خري چې مسلمانان دي خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره ګیری پرې کړي. د انګول ښار یو اوسیدونکي ویلي پولیس یې ځکه ګیره خریلې چې ورته ویلي ترهګر غوندې ښکاري. په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې لسګونه میلیونه امریکایان د منن ورځ یا تانکس ګیوینګ دی په رخصتۍ له کورنۍ او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15مې ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هر ورځ متحدو ایالتونو کې د کورونا شاوخوا 100,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو وو ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ 1400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونونو کې د خلکو بسترې کېدنه هم زیات تشوی او داسې ویرشته چې د رخصتې پر مهال به د کورونا پراختیا ته نور هم زمينه برابر شي. دا مهم خبرونه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او به دوام کوي. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندیشنې وړ بولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15مه د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان یو اعلامیه کې په جنوبی آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله ویلي په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند له تیرولو منع شوي دي. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان مرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په تیرو دوه لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپل اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه شپارس افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویری او دراتونکو لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې د دغه شپارس افغان مرمنو د ژوند داستانونه به د روښانه کړي چې افغان مرمنې په تیرو دوه لسیزو کې له څومره سختۍ راووتي او کومې لاسته راوړنې درلودي او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د مرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان مرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د دې ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې لکار کول او سخه د خزو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او خزې د جنسیت پر بنسټ لمخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي، ان تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پریښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمينه به ورته برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره لدی چې هوا سړه شوې ده او شمه پر رسیدو دی، په کندوز کې د حلبي سازي کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلیبي سازان وای وروستي سیاسي بدلونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. دوی وای په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له غنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له همدې کبله ساش کال د دوی پیرودونکو هم کم شوي دي. نور حل په دې راپور کې واوري.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو رئیس په کندز ښار کې د حلبي سازۍ دکان لري وایي
زمون سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم.
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیاتې بخاری جوړولې، خو سږ کال مې 30 دانې بخاری جوړې کړې ځکه زیات شمیر خلک بیکاره شوي دي. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است و مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوي دي. بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولی چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وای پخوای خپل روزګار د میاشتنۍ تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونې وس نه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو سې رانیسو نو دا ژونده سې تېروي. نو یا بېروزګاري ده، همدونې کار کوو، کارونه هم نشته، ده مازې یو کار پیدا سي وی کوو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاري وس موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي. یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مرڅ ګراني کې مثال غوړي دا شیان د مرز موږ وس تمام نه کېږي چې دا شیان والو بازار کې بیکاري زیاتره باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمیر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوي. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده او خلک له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
مخکمو په کندوز کې د اقتصادي ستونزو لکبله واوریدل چې حلبي سازان یا بخاري جوړونکي وایي چې د پخوا په سیرې بخاري نه پلورل کیږي. اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګرۍ او پنګونې خونوي پر روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیون امریکایي ډالر ته رسیدي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس محمد ازادي رادیو ته ویل تیر کال افغانستان 22 میلیون ډالر صادرات درلودل او سږ کال دا کچه 900 میلیون ډالر ته لوړه شوې او تر ټولو ډیر صادرات په تیرو درې میاشتو کې شوي. ښاغلی محمد د سپین بولدک د لارې بندېدو خبره ردوي او وایي چې د سپین بولدک سربیره اوس د تورخم ډنډ پټان غلام خان خرلاتی او نورو بندرونو للارې هم د صادراتو په وړاندې کوم خنډ نشته. په ورته مهال د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان 12.85 میلیارد افغانۍ صادرات درلودل. پاکستان هند ته اجازه ورکړه ترڅو له افغانستان سره مرسته شوي 500 ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګي بندر د لارې افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د واګي بندر له لارې د دغه مرستو د انتقال جواز 13 ورځ د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند شارج دفیر ته وسپارل شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایي اقدام په توګه یاده کړې، ځکه وړاندې تر دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارې له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. د هند په دغو بشري مرستو کې چې ټاکل شوي د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي غنم او درمل شامل دي. د یادونې وړ ده چې د واګې بندر له لارې د هند د بشري مرستو غوښتنه دوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د طالبانو حکومت د یو پلاوي د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لخوا مطرح شوه، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 106 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ او 40 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندي روپۍ 1150 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 1560 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکو ادعا کوي داسې ډاکټران د ناروغیو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو د درملنې له کبله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په مخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین سی دی دی لافارغ سوی نه دی، دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي. دغه محصلین سی دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخه مو په ګیلان کې لرو چې وخه دې پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخه لرو چې هغه ډاکټر مو سرکته لږه چټدل د وخنې بار کړی دا اته د جندې په بازار کې تیر کال نشنکې په کړی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساو د وخنې مړل وایس تقریبا داس ماشين مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یالت د وخنې خلاص کړي درو میا سفاره پر وسخه راځي خلکو ته خپل سره دوا ورکوي. نو دا پیخه مخه کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې د شپې خرم باندې سوي د شي د ډاکټرانو شي غو خځ ته د شي په بشکړی لګولې او سړي خځي وار هغه سو یعنی او پات سو ده نو ته درکم بي کفایت د ډاکټرانو شي دی غو هیڅ دا ولکان لري شي ول دی مرزان په سمته ګټایوي کې
ډیری روغتیا پالان د مسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته پاسی د ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جیلی اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاء الله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اخیس په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پرله پسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواره کړې ده. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو چې وړاندې کیږي. د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازي چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي بده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وای
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو سرخوګي او خازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شي کړهونه لیدل او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی غزیر می چې دوی درلودلې هلته او امانات و با مفاد یا بی مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلای او شرکتونه هم نشي کولای چې کچېری هر عمر چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلای. دا موضوع بی باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي اوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاری ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خوا سي مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د مخزون استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا او بالا کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوي وي، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرف دل او بلبل خو کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو را تک سره او د طالبانو د رژیم د را تک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار داره چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشغورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شاغل حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې په خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه ور باندې نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. د مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه ترڅو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم اف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله من یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي ترڅو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د چیر حکومت په وروستو یو دوه میاشتو کې هم معاش نه را اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس و نه لري، اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي، د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې څلوېښت امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي، افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي.
زمو شخله اساجی رادیو اور دولسنیمه بجیشوی د روان خبرونه په دوام کې نور بسته 19 پروگرام لرو، خو مخی تر دې صفی الله ستانه زید د ساتلند خبرونه اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازي نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو مخه ونیسي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړ چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 یغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو هوټل کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساور کړي. د راپورونو له مخې امانی په یو ودانۍ کې خلک واخل او یو اوږده چاړه په لاس وه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیري ورخیلي چې دې اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو برګونونه پاره ولیدي. د ترکیې د پیسو لیري ارزښت په وروستیو ورځو کې پر لپسی ټیټیږي. د سیشمی پر ډالرو او نور اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیري ارزښت په سلو کې 15 ولوېده. خلکو هم په دې خبرګون د حکومت د استعفا غوښتنه کړې. او په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې داسې مال زیاتې شوي چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیوینګ ډے په رخصتۍ له کورنۍ او ملګرو سره ټولیږي.
شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشیریم د دی خبرونه تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخوري. نن د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالې د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده چې د نومبر له 15 نیټې سره برابر وي. پر دې موضوع باندې نن له خپلې میلمنې شینکی کړو خیل سره خبرې کوو چې په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازي پاته سوی ده. کړو خیل صاحب همدا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل ده. سلامونه کړو خیل صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه ملي جان تاسو ته او د پروګرام محترم او اوریدونکو ته مهرباني.
کړو خیل صاحب، په لومړي سر کې کتا سمج ته وایست چې د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ څه اهمیت لري او آیا دا سی ورځ لمنځل به کوم تغییر راولي؟
زما په اند باندې ځکه چې په همدې هدف باندې دا ورځ لمنځل کیږي، 15 نوومبر چې تر اخری ورځ لسم د دسمبر د ازادي بشري حقوقو ورځ، دا شپاله سپورزي کمپاین د دې لپاره چې خلک په دې مسله باندې آگاه شي، دې مسلې په اهمیت باندې چې د سبز مبارزه وشي، د ناوړه اثرات انسانانو په ژوند باندې، کغه رواني وي، کغه فزیکی وي، که په هر لحاظ باندې هغه ناوړه اغېز یا تاثیرات لري. او همدارنګه دا ورځ په همدې خاطر باندې لمانځل کیږي تر څو پورې مسؤلین د دولت یا حکومتونه یا پارلمانونه هغه څوک چې صاحب اختیار دي هغوی په اسلام متوجه شي او احساس مسؤلیت وکړي چې څنګه لارې چارې ولټوي تر څو پورې په دغه مبارزه کې شامل شي او معنی د دغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې باندې چې هغه پالیسیانې وي، که هغه بودیجې مسله وي، که هغه قوانین وي، که هغه نور فرصتونه دي، باید چې باید دا ټول برابر کړي د ښځو په خاطر باندې، د ښځو د پیاوړتیا په خاطر، د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په خاطر باندې او د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې په خاطر باندې. نو ځکه دا ورځ خورا د اهمیت وړ ده او په همدې خاطر باندې تجلیلیږي تر څو پورې مسؤلین هم متوجه شي او خلک هم آگاه شي چې په د نړۍ په ساته باندې چې کوم هغه تحقیقات شوی له هر دریو خلکو یو مېرمن له یو تاریخواله په ژوند کې تجربه کوي او په بحراني حالتونو کې له دریو نه دوه ښځې یا دوه مېرمنې تاریخواله تجربه کوي. دا یو ډېر لوی رقم ده. همدې خاطر باندې دا کمپاینونه د په ملي سطحه دا موضوع مطرح کول د دې اهمیت ښیي چې او ناوله پدیده دا او دی پولاندی باید ببارسه باید وشی.
بله کډوخیل صاحب، تاسو په د افغانستان په پارلمان کې ځینې قوانین جوړولو کې هم ونډه درلوده. د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې رامنځته سو، دا د شذو لپاره یو لوی مهمه لاستراوړنه بلل کېده. په دغه قانون کې ستاسو په فکر کوم هغه د پام وړ ټکي شامل و چې باید پاتې سي او عملي سي؟
د فرانسې په تاریخ کې لومړی ځل د پاره په اوله دوره کې چې کلمې په پارلمان ته لاړو، همدارنګه د مدني ټولنې په همکاري باندې موږ په یو قانون په یو پیسې یو طرح باندې کار وکړلو چې لومړی ځل لپاره تاوتریخوالی باید تعریف شي او هر څوک چې دغه تاوتریخوالی د چا په وړاندې باندې کوي، د یوې ښځې د نجلۍ په وړاندې باندې کوي، هغه به د مقابل کې باید مجازات شي. یعنی مختلف موارد څلور څلوېښت مادې وې فکر کوم چې کلي ادمې نیوتلې د دې قانون چې مختلف چپترونه یا فصلونه یا باب درلوده، خو یو بخش عقد جزایی شکل هم درلوده. یعنی هر نوع خشونت یا هر نوع تاوتریخواله یا هر ډول تاوتریخواله کې یو څوک دی یو چا په وړاندې کوي، یعنی یو نارینه یا یو کوم بل کس دی بلې کس په وړاندې باندې کوي، دغه مقابل کې هغه معینه جزا موجوده چې باید که څوک آرس شي د کولای شي چې بل قانون نه کومک وغواړي او دغه په وړاندې باندې باید هغه کس مجازات شي. که هغه په زور واده کولو، که هغه وهلو ټکولو، که هغه مثلا شکنجه کولو، که هغه د انسانانو د یوې ښځې محروم کول له هر نوع فعالیت یا کار یا ژوند یا تحصیل یا هر څه، یعنی مختلف موارد چې په قانون کې ځای په ځای شوی وو، نو دا یو اهمیت قانون او دا باید چې ساتل شوی وای، ځکه چې غیر دغه نه که یو چا هر نوع تاوتریخوالی د یوې ښځې په وړاندې کړی، چون په قانون ماده دغه باره کې واضح نه یا صراحت نه درلود، په مخ خاطر باندې څوک نشو نیولی یا شکایت نشو کولی. نو د دې خاطر دا قانون ډېر په اهمیت و.
بله کډوخیل صاحب، لکه تاسو چې معلومه ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موجود و، یو څو موده مخکې د شذو وزارت و، د شذو لپاره ریاستونه و، همداراز یو شمیر نورې ادارې فعالې وې چې د شذو ژغونه به اوریدل، د دوی شکایتونه به ثبتول. اوس چې دا هر څه نسته، تاسو په فکر باندې دا د شذو لپاره څومره لوی ضربه ده چې د دوی د حقوقو په برخه کې رامنځته شوې ده؟
څنګه چې ما مخکې وویل چې افغانستان خو اسلامي جمهوریت په هر کال دغه شپاړس ورځنی کمپاین په لارې اچول، که هغه وزارت و که کمیسیون د بشري حقونو مستقل کمیسیون و که همدارنګه پارلمان و مدني فعالین و د ښځو شبکه وه، مختلفو یعنې دولتي و غیر دولتي ارګانونو به په دې کمپاین کې ګډون کوو. نو معلومدار یو خیل سر اوردی منگا در لودل پا دی آلا باندی خونن سبا نه تنها چه در قطول فرصتون لخلکون اخیستل شویدی، حکومت طالبان خپل باعث دی که گی یا خپل باعث هم در خوشنات یا تاوتریخوال دی کز باورانی شویده. لمن داش مثلا دونه حق تحصیل یا دی زدکر یا دی علم او ارتخ اخیستل شویده، لدینه بطر خوشنات یا تاوریخ ترخواله دی چپ وړاندې څوک کولای نشي، دا بطری خوشونت ده چې دوی کوي. یا مثلا د کار کولو فرصت تاسو وګورئ چې زیاتې مېرمنې په افغانستان کې نه تنها چې کار کول دي، ښځې حق ده چې وګوري چې کار وکړي، بلکې اکثره دغه مېرمنې خپل کورنۍ ته پیسې ډوډۍ راوړونکي یا د نفقه پیدا کولو کسانو، نن هغه مېرمنې نن سبا په کور باندې ناستې دي. یعنی هر نوع ټولنیز فعالیت نه دوی محروم شول، رسنۍ نه، فرهنګي فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه نه، دوی په کور کې بندیان دي. د خپل یو بطري خوشنط یا تاریخواله د ځکه چې تاریخواله خپل یو منفي اغیز د انسان پر روان په وجود باندې لري، بده یو تکلیف ورته پیدا کی، صدمه ورته رسوي، د خپل یو خوشنط دی. نو دا دا خوشنط خپل طالبان را منځته کړی ده. نو وزارت وټول شو په اته د وزارت په تعمیر کې امر بالمعروف وزارت یې هلته جوړ کړ، فقط چې په ټول افغانستان یا په ټول کابل کې بل تعمیر نه و. یا همدارنګه پانتون دروازې د خځو په وړاندې باندې وټول شولې، د کار د فرصتونو، د ریاستونو، د وزارتونو مونږه د ټول دروازې د افغان مېرمنو په وړاندې باندې وټول شو. همدغه تاریخواله وایي نن کله په فقر، بیچارهګي، بدبختي، په تنګدستي، په مجبوریت کې ژوند کې به حق تحصیل هم نه لري. همدغه تاریخواله ده او د تبعي طالبان چې متوجه اوسېږي، زه نه پوهېږم دا څنګه په ټوله دنیا د ښځو لپاره یو آرام محیط او فضا ده. حکومتونه یې فاسد مسؤلیت کې، خو په افغانستان کې همیشه خبرې سرچپه سي. هر نو تحول چې راځي، د هر نو تحول قیمت ښځې ورکوي، بس ښځې له حق نه محرومه شي، ښځې باید وټکول شي، ښځې باید وځپل شي، او هر نو یا هر ډول تاوتریخوالی دوی په وړاندې بند کېږي چې واقعا قابل تاسف او تاثر دی.
بلې، کډوخیل صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې ښځې په لومړي سر کې د هر څه قرباني کیږي، هر تغییر او تحول چې راځي د هغه لویه بایه ښځې پرې کوي، که هغه په دې برخه کې وي چې د دوی په جګړه کې د دوی خپلوان مړه کیږي، اولادونه یې، زامن میړونه یې، دوی کونډیانې کیږي او بی سرپرسته کیږي، او همداراز که نور څه ویل کده د ښوونځي څخه راګرځول، د کار زمينه نور ته برابرېدل، او بلکې د کار حق ورڅخه اخیستل کېدل. نن د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونامای یو اعلامیه خپره کړې ده. په دغه اعلامیه کې ویل سوی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغان شوځو او نجونو واوري، او د دوی تجربو ته غوږ ونیسي، او د دوی اړتیاو ته په بیړني ډول ځواب وایي. آیا تاسو په دې برخه کې کوم وړاندیزونه لرئ چې نړیواله ټولنه څنګه په بیړني ډول باندې د شوځو خبرو ته ځواب ویلای سي، د دوی غوښتنو ته؟
بالکل، افغانستان فعلا طالبان حکومت د بینالمللي کومکونه بغیر اته نشي کولای خپل حکومتداري ته دوام ورکړي. نن په یو بد حالت کې خپل د طالبان حکومت قرار لري. د طالبان کوم هيئت چې کله د دوه هیته او غوړي چې د بینالمللي ټولنې سره مذاکرات لري، او دا موضوع چې ډېر مهمه ده، نړیوال باید افغان مېرمنو د حق او حقوق مسله مطرح کړي. که چیرې دی په خپل پالیسی کې بدلون نه کړي، نو باید هیڅ نو همکاري ورسره ونه شي، ځکه چې مهم ترین شرط باید همدغه وي چې دروازې د افغان مېرمنې په وړاندې باندې باید پرانیزي، که هغه د کار وي، که هغه د تحصیل وي، که هغه د فعالیتونو وي، که په سیاست کې وي، که په فرهنګي، په هر ډول فعالیتونو وي، باید دوی دا اجازه ولري. ان دنیا باید د افغانستان د ښځو د حقونو خوندي ساتلو مسله باید مشروطه کې له دوی سره په هر ډول اقتصادي یا سیاسي یا امنیتي هر ډول همکارۍ لپاره باید افغان ښځو حقونه باید مطرح کړي وسره. غیر دغه نه، هغه بهانې چې دوی لته د ښځو د محدود کولو لپاره دا هیڅ قابل دی قبول نه ده. دا هیڅ منطق نه لري په اوسني پیړۍ کې، په اوسني ژوند کې، چې سیدي ښځې دا رقم محرومه ساتي. که دنیا له دوی سره دا موضوع جدي ونه نیسي، تاسو وګورئ چې حتی رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې تاسو بدبریانه وایي، یا مثلا مظاهرې د حق له ښځو نه او واخیستل او په هغه باندې محدودیت وضع کړي، داسې لامونه نه مثلا رسنۍ ته ورکوي چې کومه مطالب نشه ویسي، کوم نشه ترشوي. دا مطلق دیکتاتوري دی. نو دوی خو دا رقم نشي کړی چې د ښځو غږ خفق کړي، یا مثلا دنیا د ښځو په وضعیت نه خبر نشي. که وغواړي که ونه غواړي، دنیا به د افغان مېرمنو د وضعیت نه خبرېږي په هر رقم چې وي. اما بهتره دی چې افغان ولس ته به دوی غوږ شي، د افغان مېرمنو حق دی چې باید دوی ورته فرصتونه برابر کړي، دوی د کار زمینه برابر کړي، دوی تحصیل زمینه برابر کړي، په حکومت کې ورته ونډه ورکړي. غیر دغه نه د حکومت دی په صرف څو نفر ملایان باندې چلی ته هیڅ امکان نه لري چې مخ ته ولاړ شي. او دنیا باید واقعا ونه غوښتنه وکړي چې په حکومت واقعا ټول شموله حکومت وي. نور هغه دلایل چې دوی اور وایي چې دا یو ټول شمول حکومت، په دې ټول شمولي کې جنسیت هم مهمه ده. د ښځو ونډه باید واقعاً کې مطرح شي. ښځې به د ادرس پیدا کړي، ښځې غږ دوباره پورته شي، ښځې به خپل مشروع ازادي بېرته لاسته راوړي. د حق ورته اسلام ورکړی ده. لومړی حق چې ښځو ته په دنیا کې ورکړل شوی هغه اسلام ورکړی ده. دوی نه شي کولای شي چې دوی خپله یو افغاني اسلام پیدا کړي او ښځه بېرته محرومه کړي له ټولو مشروع حقونو نه. دا بن صافی د افغان مېرمن سره.
بله، تاسو یادونه وکړه چې اسلام حقونه ورکړي دي ښځو ته. موږ چې د کومو خلکو سره خبرې کړې دي زیاته یې د ښځو سره، هغوی وایي چې دوی د پخوا څخه لکه کوم مسلمانان ښځې چې دي، هغوی وایي چې دوی د پخوا څخه مسلمانانی وي، د دوی کورنۍ مسلمانې وي. داسې نه دي چې د طالبانو پر راتګ سره خلک یا افغانان اوس مسلمانان سول. دوی یعنی کوم ژوند چې کاوه هغه مهال هم د اسلام په چوکاټ کې ژوند کاوه. ستاسو په نظر باندې طالبان ولې د ښځې له نوم څخه دومره بد راوړي، ولې له ښځو سره دومره ضد کوي؟
زه فکر کوم چې هر طالب له وی مېرمنې پیدا شوی مېرمنې سره واده کړی او یوه لورکۍ هم لري، یوه خور هم لري. دا هغه مدرسې دي چې په پاکستان کې جوړ شوي او پاکستاني ذهنیت په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، او سیاستوال او استخبارات چې یو مملکت کې غواړي چې شاته باید پاتې شي، د هغه مملکت مېرمنې باید بې سواده اتل او باطل باید واوسي. ځکه چې یو بې سواده مور هېڅکله هم یو باسواده ماشوم ټولنې ته نه شي تقدیمولی. که غواړي چې همېشه افغانستان دوی تسخیر کړي، په افغانستان کې همېشه دوی خپل جهاد جاري وساتي، افغانستان یو همېشه یو محرومه او محتاج ملک وي، باید د سواد کچه یې دومره وي لکه دا اوس پم د کومه ساته چې اوس موږ په دی حکومت کې وینو. نو دیو د همدغه خاطر د ښځو بې سواده ساتل او محرومه ساتل همدغه رقم مسل په دغه مدارسو کې تدریسول تر څو پورې همدغه سیو ذهنیت برابر شي او همداسې حکومتونه په افغانستان کې باید جوړ شي چې همیشه د تمدن مخالفه وي او د ښځو د پیاوړتیا او د باسواد کېدلو مخالفه. دا یو ستراتیژیک هدف دی چې په افغانستان کې پلي کېږي. او غیر دغه نه په سنتي شکل همیشه فکر کوي چې والا ښځې لکه یو دوم جنسي وي، ښځې تاثیر ته ضرورت نه شته. هغه په مغه ذهنیت چې دوی چې خپل په یو محرومه ژوند کې لوی شوي، نو فکر کوي چې ښځه سره رول نه شي لوبولی. ابروز د معرف د وزیر خبره چې ویلي چې باید نصاب باید اصلاح شي، اسلامي شي. نو جناب وزیر صاحب خبر نه ده چې تاسو بیولوژیک نه پیغام کوم ځای باید د اسلام مخالف یا فزیک یا کیمیا یا نور مسائل. یعنی یو وزیر د معرف چې کولای شي د سیو بیان ورکړي. افغانستان واقعا یو اسلامي مملکت ده او اوس نه باید نه ده مسلمان شوی. مګر هغه سم چې پاکستان مونږ ته تدریس کوي یا کوم بل مملکت هغه مونږ ته قابل دی قبول نه دی. نو د دې خاطر د کې څه فکر کوم د ځان ستیزي یا د ښځو په وړاندې دومره زیات یا خو یې د یو سنتي پدیده ده او بل هغه مدارس چې دوی تدریسي وي هغه کې یو بل ستراتیژیک هدف نغښتی دی چې یو مملکت که غواړي چې همیشه بیچاره پاتې شي باید د ښځو تعلیم ته بهانې ولټول شي او هغه منع شي. ځکه چې که مور باسواده شوه ټولنه باسواده کېږي، بیا هغه مملکت څوک نه شي په دې رقم اشغالولی.
بله، کډوخیل صاحب، اوس چې تر زیاتره یعنی ډیرای هغه شزی چې په افغانستان کې یې پر لوړو څوکیو باندې کارونه کول، دوی الوست شزی وي، دوی په کار پوه شزی وي، دوی مسلکی شزی وي، هغوی یعنی لوی فیصدی له افغانستان څخه ووتلې، دا د افغانستان څومره په زیان ګڼي تاسو؟
مالندر هر باسواد نارینه یا شزه که چې افغانستان اوسی د افغانستان لپاره یو ځای ده، ځکه چې هر څوک خپل اثر په مملکت کې لري او د هر چا لپاره ځانته ځای وو او دغه مسؤلیت وو. مندر یو لوی ځای ده، اما دا په دې معنی نه ده چې افغانستان کې نور باسواده ښځه نشته ده یا باسواد نارینه نشته ده. چې هغوی ته باید کار زمینه برابره شي. سوسم کادرونه په افغانستان کې چې باید دغه فرصت ورته ورکړل شي چې حکومت او طالبان که غواړي چې واقعاً په افغانستان کې مستد خدمت وشي، نو د خپل لمنه د پراخه کې دروازه د خلاصه کې فرصتونه د برابر کې چې دنیا هم خلک ونه رضایت پیدا کړي، دنیا به هم سره همکار شي. په کوم ذهنیت باندې چې دوی راغلي فکر کوم چې دوی خپل حکومت په خپله ناکامه وي، ضرورت بل چاته نشته ده چې دوی په خلاف باندې غبرګون وښيي.
او د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کده نارینه و رول ته وګورو، کړو خل سپ تاسو په څه باور یاست چې نارینه افغان نارینه څه کولای شي چې له شوزو سره لاس یو کی او د دوی د حقونو په برخه کې مبارزه وکړي، ځکه چې شوزي که هر څومره مظاهره وکړي هر څومره راووزي څوک غوښ نور باندې نيسي، خو که نارینه و سره یو ځای سي آیا تاسو په فکر دا ژغبه دوه چند نسی او پیاوړی بنسي؟
بالکل، دا کمپاین د دل پارنل چې صرف خزه باید په دې کې رول ولوبوي، ځکه چې خزه همیشه قرباني دي د تاوتریخوالي ده. دا په هر وګړي د وی ټولنې نارینه او ښځینه دواړو باندې دا فیصله هغه د مسؤلیت دی او متوجه ده چې باید په دې مبارزه کې، ځکه چې هر نارینه ما وویل چې هم مور لري هم خور لري هم لور لري، د هغوی په خاطر باید مبارزه وکړي. نن باید هر افغان غږ پورته کړي چې د دوی لور کې باید بې سواده پاتې نه شي. نن باید هر پلار خپل غږ پورته کړي چې د دوی لور لپاره باید کار زمینه باید برابره شي. یو ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې نر او ښځه دواړه یو ځای کار وکړي، یو اقتصادي وضعیت هغه وخت بهتره کېږي چې په کور کې دواړه کسان صاحب د عاید اوسېږي. نو د دې مبارزې لپاره د نارینه او همغږي همکاري ډیره اړینه ده او دې بهتره کولای شي، ځکه چې د خپل کورنۍ لپاره باید دغه حق پورته کړي، د حق باید وغواړي او د دې تاوتریخوالې په مقابل کې باید مبارزه وکړي. هر څوک چې د ښځو حقونه نقضوي یا ورسره زیاته کوي باید هغه مخه ونیسي. دا یو مشترک مبارزه ده او په دې مبارزه کې باید نارینه هم باید پوره فعاله ونډه واخلي.
بله، کړو خیل سه مشته په راپورونو کې ډیری دغه سویل سوي دي چې د ورسته له هغه چې دنجونو پر شونځي باندې تشپژم ټولګي لوړ بندیز ولګي دی او دوی نس کولای چې زده کړې وکړي، دوی له یو ډول رواني تکلیف سره مخامخ سوي دي او همدارز شته هم چې مخکې وظیفې درلودې دوی کولای چې په آزاد توګه کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په مالی لحاظ مرسته وکړي، اوس نس کولای په کورو باندې پات دي، نو دوی هم د یو ډول رواني وضعیت سره مخامخ دي. آیا تاسو په فکر باندې یو ډلې ستو تر خوالي نه دي د شوزو پر وړاندې په افغانستان کې چې روان دي په داسې حال کې چې هغوی جونې نه ذکرو ته تلایسي او شزه نه کارته؟
کاملا ګوره، ما وویل چې تاسو شروع کولی د کمپاین په اهمیت په خاطر مرته ویل چې دغه ټول تاوتریخوالی خپل یو منفي تاثیر او اغیز لري د انسان پر روان باندې، د انسان پر رواني صحت باندې. نو معلومدار کله چې یو جلکۍ د درس څخه محرومه شي هغه نور څه باره کې فکر کولی شي؟ هغه خواندښمنه کېږي، هغه متاثره کېږي، هغه رواني کېږي. همدارنګه مثلا هغه میرمنې چې ډوډۍ کورته پیدا کول خپل بچو ته یو روزي پیدا کوله، نن هغه مړې ډوډۍ لپاره احتیاج ده چې نشي کولای خپل کورنۍ خپل بچو سره کومک وکړي، دغه به څه حالت وي؟ د خپل څومره یو وضعیت یو بد وضعیت نه تنها چې شزر دغه وضعیت نه متاثر او متضرر دي، د هغوی هغه رواني حالت تاثیر د کورنۍ په نورو غړو باندې لري. دا یو تکلیف ده چې ټول سره مخامخ شوي دي، صرف هغه کسان چې نن سبا په چرچو کې دي او په قدرت باندې رسېدلي او په خپل ارمان او کورنۍ بدون شک بیرون د افغانستان نه دي او هلته به خپل درسونه وایي او خپل کاروبار به ژوند به یې ښه چلان وي. دا یو مطلق زیاتده د افغانستان خلکو سره د ښځو رواني تکلیف، د نجونو رواني تکلیف، د باقي کورنۍ باندې منفي اغېز لري، په مور لري، په پلار باندې لري، په ورور باندې لري، په میړه، په نور بچه، په بچو باندې منفي تاثیر کوي.
او دا فکر کومه چې یو ټول افغانستان یو روان تکلیف سره مخامخ شوی. امیدوارم چې طالبان په دې موضوع باندې به پوشي او درک کړي او د تاوتریخوالي نه لاس واخلي، بلکې ټول هغه فرصتونه چې دوی مستحق دي باید برابر شي تر څو پورې بیرته خپل کاروبار ژوند ته راوګرځي او نورمال حالت ته راوګرځي او خپل درس تم وکړي شي ورسیږي او خپل باقي ژوند هم پوره پوره تنظیم کړي په پوره ډاډ او اطمینان باندې. دا د طالبانو وظیفه ده او دوی باید پوه شي چې کوم کار چې دوی وسکي دا بدون د شک یو تاوتریخوالی ده د ښځو په وړاندې باندې او د ټول افغانستان په وړاندې باندې.
بله، که د ښځو رول تراسو په کور کې د نن ښځې څنګه کولای سي کړو خیل صاحب چې د خپل کور څخه د خپل ځان څخه پیل وکړي او د نورو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي په خپل کورنۍ کې د نن، یعنی ښځې څنګه یو د بل سره مرسته کولای سي؟
معلم دار خزی باید چه واقعا احساس دی مسئولیت وی کی چرنگه چه نگواله چه پدیو بانی خوشنات و سیاد تاوتری خواله باید این احساس دی بلی خزی پورانی باید هم ولدی کاغا خواشی بی کاغا مور بی تنگه کواله شه دیخ بلن جور پا سارا مثلا کمک و همکار و سی گلمانی دیزی چه دی غزوی دی نگوریان جور سره زیاتای باید اونه کرد و همدارنگه دیلور کی حق باید صبح تلاف نکید نصر زیاتای اونه کی، یعنی دی خزو پا خپل منز که اغا همبستگی اغا عاطفی اړیکې یا دا ډیره مهمه ده چې باید دغه فرهنګ رایل چې څنګه ښځه د بلې ښځې ساتنه وکړي، حمایت وکړي، د زړه خواله ورسره وکړي، خبرې ته غوږ ونیسي، مشکلات ور حل کړي، نو دغه باید شروع شي. ځکه چې ښځې لاسره یو کې مطمئن یم چې دا مبارزه به ډیره کامیابه وي. خپله کورنۍ که باید کولای شي دغه تاوتریخوالی یا دغه زیاتوالی د بل چا په حق باندې تیری مخه ونیسي. له کور نه شروع کېږي تر همسایګي پورې، تر خپل کلي کوره پورې هم دا رقم د موضوع غځېدلی شي. یعنی همیشه هغه ښځې چې صاحب د واک او اختیار یا مشران دي کولای شي چې د یو بل سره همکاري وکړي، حمایت وکړي او معنی د ډېر مختلفو انواعو تاوتری خواله په خپل کورنۍ کې کېدلی شي. د کار زمینه څنګه برابره کړي، د درس ویلو فرصت څنګه برابره کړي، ویبال اخیستل څنګه منع کړي، په کم عمر کې د واده څنګه مخالفت وکړي، همدارنګه تعدد ودونو څنګه مثلا مانع د هغو شي په کورنۍ کې. نو ډېر هغه مسایل دي چې ښځې یوه ښځه کولی شي چې بلې ښځې نه څنګه حمایت وکړي او څنګه کومک وکړي. نو دا بدون شک دا یو ډېر عالی و انساني کار ده او ښځې باید خپله کورونه شروع کړي.
بله، ډېر زیات مننه کړو خیل صاحب ستاسو د وخت څخه چې په مصروفیت کې مو وخت وایستی او له موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې له خپل میلمنې څخه په مننه. بله، اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
गयम पलपके कुबरा था जड़ देरा न वड़े दे बिजड़ यमल जड़रा था मोर मोरत गयम मोर मोरत गयम पलपके उबरा का जड़ देरा न वड़े दे बिजड़ यमल जड़रा था प्यार तमा सुन छो मन करी जे में पलास के दा गयम बलप के उबरा का माद जुन पलार के ग्रेवा
کا